السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بجې دي د ازادي راډیو د یو سات خبرونه زه رضوان مراد وړاندې کوم. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې جرمني وایي په افغانستان کې به خپل پوځي ماموریت ته دوام ورکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي احتمال شته چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات په 1996 لمریز کال کې ترسره نه شي. دا چې ولې په دې اړه په همدې خپرونه کې جزئیات اوریدلی شي. خو له هر څه مخکې له ناجیه صاحبې څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په پیل کې د مهمه خبرونو سرټی کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په مسکو کې د روسیې لزنی او عالی رتبه چارواکو سره د افغانستان او سیمې پر اړوندو مسایلو خبرې کړې. په پام کې ده چې مشرانو جرګې سبا یکشنبه امنیتي چارواکي خپلې غونډې ته راوبولي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوکراین د شخړې د حل لپاره یوې سوله ییزې حل لارې ته اړتیا ده. بشپړ خبرونه. د جرمني صدر اعظم ویلي هیواد به په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې خپل پوځي شراکت ته ادامه ورکړي. انګلا مرکل او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جنرال ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان پر وضعیت او نورو مسایلو خبرې وکړې. تر کتنې وروسته په ګډ کانفرنس کې د امریکا ولسمشر جنرال ټرمپ د ناتو د ملاتړ له کبله د میرمن مرکل مننه وکړه او په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت موستایه.
I want to thank the chancellor.
زه د ناتو د ملاتړ او په افغانستان کې د صدر اعظم مرکل د هڅو له کبله د هغې د رهبرۍ مننه کوم. دا له لګښتونو ډک ماموریت و چې تر 500 د ډیرو جرمني سرتیرو ژوند هم اخیستی چې موږ یې د قربانۍ درناوی کوو.
د جرمني صدر اعظم او د امریکا ولسمشر د افغانستان تر څنګ د اوکراین پر وضعیت هم خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون په مسکو کې د روسیې لزنی او عالی رتبه چارواکو سره د افغانستان او سیمې پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ ازادي رادیو ته ویل چې محمد حنیف اتمر پرون له خپل روسی سیال نیکولای پتروشوف او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاروف سره په یو لړ موضوعاتو خبرې وکړې.
په دې ملاقاتونو کې د ترهګرۍ سره پر ګډې مبارزې، د سیمه ییز امنیت د تامین او خوندیتوب لپاره د پالیسیو په کچه په همسویې او نږدېوالي، او دغه راز د افغانستان او د روسیې ترمنځ د سیاسي او دولتي اړیکو د پراختیا او تر ټولو مهمه د سازمان یافته جرایمو یا د سازمان شوي جرایمو او د جرمي اقتصاد د کړنو پر وړاندې پر مشترکو پالیسی او ستراتیژي باندې په جزئیات خبرې وشوې.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر خغلی لاوروف ته ویلي چې افغان حکومت روسیه مهم سیمه ییز متحد ګڼي او د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د دغه هیواد همکاري مهمه ده. په پام کې ده چې مشرانو جرګه سبا یک شنبه د کورنیو او دفاع وزیرانو د ملي امنیت عمومي رئیس استجواب کړي. مشرانو جرګې ته د تاج محمد جاهد، عبدالله حبیبي او معصوم ستانکزي د استجواب دلیل په هیواد کې د ناامنۍ زیاتېدل، په ځانګړي ډول د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون وروستۍ حمله بلل شوې ده. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې مشرانو جرګې امنیتي سکتور را بللی یو علت دا دی چې غواړو له دوی ځواب ترلاسه کړو چې په هیواد کې د ناامنیو علت څه دی. غواړو له دوی خپلې پوښتنې مطرح کړو.
په همدې حال کې ولسی جرګه هم په پام کې لري چې د کورنیو چارو او دفاع وزیران او د ملي امنیت عمومي رئیس د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ استضاف کړي. کرکټ بورډ وایي د افغانستان ملي ټیم د ایرلند په وړاندې درېمې نړیوالې 500 مسابقې ته چمتووالی لري. د افغانستان ټیم وتوانید خپل دویمه یو ورځنۍ مسابقه پرون د 40 منډو په توپیر وګټي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل عزیز غروال د راتلونکي لوبې په اړه ازادي رادیو ته وویل
سبانه فاروق ملوګه چې دا لوبغاړي په همه غریده چې په تیرو 2 کالو کې ولګیدل لوبه تر سره کوي. دوی به هڅه کوي چې چاره لوبډله سربېره دوی د رای ساره کړي او یو ښه هدف ورته وټاکي، او یا هم که چېرې دوی هدف ورکوي هدف د رسمي لپاره هدف به وکړي.
د کرکټ د مسابقو دغه لړۍ په هندستان کې روانه ده. په پام کې ده چې د افغانستان او ایرلند ټیمونه د سبانۍ لوبې ترڅنګ دوی نورې مسابقې هم وکړي چې ټولې 500 اوره یا یو ورځنۍ مسابقې کېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د اوکراین د شخړې د حل لپاره یوې سولیزې حل لارې ته اړتیا ده. په دغه هیواد کې د کیف د دولتي ځواکونو او روس پلوه بلتون پالو ترمنځ په جګړه کې 9940 کسان وژل شوي. ولسمشر ټرمپ تېره شپه د جرمني له صدراعظم انګلا میرکل سره تر کتنې وروسته په سپینه ماڼۍ کې یو ګډ کانفرنس ته وویل:
I also appreciate Chancellor Merkel's
د صدر اعظم مرکل رهبری او د فرانسې ولسمشر هڅوم چې په اوکراین کې د شخړې لپاره حل لار پیدا کړي. مونږ په اوکراین کې له هیله سره سم د سولیز حل هڅه کوو.
د امریکا ولسمشر د جرمني د صدر اعظم او د فرانسې د ولسمشر مننه وکړه چې په منځګړی توګه به د اوکراین د شخړې د حل لپاره په 2015 میلادي کال کې د سولې پر یو موافقه سلا وشوه، خو بیا هم په اوکراین کې د جګړې د خېلو لورو ترمنځ تاوتریخوالی دوام لري. د امریکا د عدلی وزارت د کانګرس په غوښتنه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې ادعا په اړه اسناد وړاندې کړل چې ویلي وو پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما یې جاسوسي کړې ده. د امریکا یوې حکومتي سرچینې ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې اسنادو کې داسې هیڅ شواهد نه دي موندل شوي چې د ډونالد ټرمپ ادعا تایید کړي. ولسمشر ټرمپ پر باراک اوباما تور پورې کړی چې تیر کال کله چې دی په نیویارک کې په خپل کور کې وو، نو ښاغلي اوباما یې ټلیفوني مکالمې اورېدلې او یا څارلې دي. او لږ تر لږه 240 پنه غوښتونکي هغه وخت مړه شول چې پر کښتۍ د یمن ساحل ته نږدې حمله وشوه. د دې پیښې په اړه نړیوالو سازمانونو د یمن چارواکو او یو ژغورونکي او یو ژغورل شوي تن چې د پیښې عیني شاهد و خبر ورکړی. دغو پنه غوښتونکو چې د ملګرو ملتونو اسناد یې درلودل له یمن څخه سوډان ته روان وو. یو ساحلي ساتونکي وویل چې یوې پوځي سرخي الوتکې پر دغو پنه غوښتونکو د پنجشنبې په ورځنه وخته د یمن ساحل ته نږدې د خدایده ولایت په لویدیز کې حمله کړې ده. ساحلي ساتونکي بریدمن محمد علي ریوټرز اژانس ویل:
طبعا هدا هؤلاء الذي تم استهدافهم في عرض البحر
پر قربانيانو چې په سمندر کې حمله شوې ده دوی رسمي اسناد درلودل، خو په بي پروايي په نخښه شوې دي. د خو انسانيت ته احترام نه دی.
ولا يوجد اي احترام للانسانيه.
د سره صلیب نړیوال کمیټې ویلې چې د دې پیښې ډېرې قربانیان د سومالیا او یمن پنه غوښتونکي و چې له جګړې څخه تښتېدلي وو. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ناجیا صاحبای واوریدل. د روان خبرونه په ترڅ کې اوري چې جرمني وي په افغانستان کې بخپل پوځي ماموریت ته دوام ورکړي. دا هم اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وي احتمال شته چې د ولسي جرګې او د ولسوالۍ او د شوراګانو انتخابات به په 1499 لمریز کال کې ترسره نشي.
که چیرې دغه په وخت سره ترسره ونشي او بل د اقلیت موجود نه وي، فکر نه کوم چې موږ په دغه کار کې دا ساتلی ترسره کړو.
د کابل چاپ او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د محل د جوړ شو پروژو بیا رغونه ممکنه ده او که څنګه. د کابل په کوڅو کې د هغو نجونو د وضعیت په اړه رپورټ اوري چې په کم عمرۍ کې شاخه کارونه کوي او په لاسونو کې توکي خرڅوي. د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا روغتیا د ژوند شتمني ورس پروګرام اوري. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 صفا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. جرمني وی په افغانستان کې بخپل پوځي ماموریت ته دوام ورکړي. دا خبره د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. ښاغلی ټرمپ هم په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت وستای او د جرمني د وشل شو سرتیرو قدردانی وکړه. لکه چې ښاغلی ټرمپ د ولسمشر په توګه رسمن خپله دنده پیل کړې ده، دا یې د میرمن مرکل سره لومړنۍ کتنه ده. سالی محمد سالی په رپورټ لري.
د جرمنی صدر اعظم وایي هیواد به په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ادامه ورکړي. انګلا میرکل دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره یو ګډ کانفرنس ته وکړه.
Deutschland wird sein Engagement in Afghanistan
Da wa Germany ba Afghanistan ki khpal mamuriyat ta zakay da ma war kdi che muj la ham matlubi marhale ta ni rasidali za dir khushal yam che da America mutahid yalatuna ham warta ga makhli muj ba pade barkh ki uja po uja hatsa kawu انګلا میرکل او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان د وضعیت ترڅنګ پر نورو مسایلو هم خبرې وکړې. دا مهال په افغانستان کې څه باندې 14,000 نړیوال سرتیری دی رده چې ډیری امریکایان او 980 تنه جرمنان دي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال او له هغې وروسته چې رسمن د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي د افغانستان په باب څرګندونې نه دي کړي. خو دوه وارې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې کړي دي. ګډ خبري کانفرنس ته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ناټو د ملاتړ له کبله د میرمن میرکل مننه وکړه او په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت وستایه. زه د ناټو د ملاتړ او په افغانستان کې د صدر اعظم میرکل د هڅو له کبله د هغې د رهبرۍ مننه کوم. دا له لګښتونو ډک ماموریت و چې تر 500 د ډیرو جرمني سرتیرو ژوند یې هم اخیستی چې موږ یې د قربانۍ درناوی کوو. د آی کژوالټیز ویب سایټ د راپور له مخې له 2002 څخه تر 2013 میلادي کاله پورې په افغانستان کې د جرمني 450 سرتیري وژل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو وار بیا د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ماتې ټینګار وکړ او له جرمني څخه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه وکړه. تر ټولو مهمه دا ده چې زموږ دواړه هیوادونه باید په ګډه هڅه وکړي چې زموږ خلک له افراطي اسلامي ترورزم څخه خوندي کړي او د اسلامي دولت ډلې داعش ته ماتې ورکړي. که څه هم سوریه او عراق د داعش ډلې د فعالیت عمده هیوادونه ګڼل کیږي، خو دغې سختریزې ډلې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې له دې جملې ننګرهار کې هم تحرکات پیل کړي دي. داعش ډلې په افغانستان کې د ځینو بریدونو له دې جملې د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د حملې مسؤلیت منلی دی.
آزادي او اوریدونکي
تاسې زموږ غږ له آزادي رادیو اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي احتمال شته چې د ولسي جرګې او د ولسوالۍ او شوراګانو انتخابات په 1946 لمریز کال کې ترسره نه شي. د کمیسیون د دارالانشا رئیس ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې اعلان په دې پورې تړلی چې په دې انتخاباتو کې به له کومې ټکنالوژۍ کار اخیستل کیږي. امام محمد وریماچ ویل که په دې برخه کې تخنیکي څېړنه وځنډیږي او سره به په نوي لمریز کال کې انتخابات هم ونشي. جزئیات له سالم محمد سالی څخه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په ټاکنو کې د ټکنالوژۍ د کارونې د څرنګوالي په باب تخنیکي څېړنې روانې دي. د پرمختللې ټکنالوژۍ د کارونې هدف په راتلونکو ټاکنو کې د شفافیت یقیني کول شول سوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ ازادي راډیو ته وویل که د ټکنالوژۍ د کارونې په باب تخنیکي څېړنې ژر بشپړې نه سي، ورسره به انتخابات هم په روان 2019 میلادي کال کې ونه سي.
که چیرې دا زموږ تخنیکي ټیم خپله مطالعه ژر پای ته ورسوي او نتایج اعلان کړي او په څنګ کې دولت وکړي چې بودیجه چې ضرورت ده هغه کمیسیون ته ورکړي او امکان شته چې موږ په روانه کال کې موږ وکولی شو ټاکنې سرته ورسوو. چېری دا په وخت سره ترسره ونی شي او بل دغلیات موجود نه ل فکر نه کوم چې موږ دا کار کې دا فاصله ترسره کړو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو دقیق نیټه رسما نه ده اعلان کړې، خو دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي پر دې بحث روان دی چې دغه ټاکنې په راتلونکي مني کې وسی. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکه یا اکسین وایي له مخکې داسې نښو نښانې وي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې په راتلونکي لمریز کال کې ونه سي. د دې شبکې رئیس جانداد سپینغار په دې باب ازادي راډیو ته وویل
هغه رقم چې موږ منیز مدني ټولنو او څارونکو اداراتو پیشبینی کړی وه، او نښې موجود وي، یوه نښه یې دا وه چې اصلاحات ډېر په تاخیر او په کندۍ سره مخکې تلل، او حکومت هغه لازمه سیاسي اراده چې موږ توقع لرو د هغوی نه ښودله په اصلاحاتو کې، او دا د امنیت ورځ تر بلې خرابه شوه. نو دا ډېره څرګنده وه چې کمیسیون نه شي کولی په راتلونکي کال دا انتخابات وکړي.
د قانون لمخې د ولسی جرګې انتخابات باید د 1940 نیوم مریض کال په پسرلی کې سوی وای، خو دغه ټاکنې وځنډېدې او حکومت د ولسی جرګې له غړو غوښتنه وکړه چې خپل کار ته ادامه ورکړي. ځینې وکیلان او متخصصان د ولسی جرګې د کار دوام له اساسي قانون سره په ټکر کې ګڼي. څو میاشتې مخکې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونو لپاره نوې څېرې د کمیشنرانو په توګه وټاکل سوې. دغه اقدام د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو یوه هڅه ګڼل کیږي. د انتخاباتو په وړاندې مالی ستونزې او ناامني هم لوی چیلنجونه ګڼل سوي دي.
و امریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي احتمال شته چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات په 1946 لمریز کال کې ترسره نشي. دا چې ولې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې ځینې تخنیکی ستونزې کېدای شي د دې د ځنډ لامل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ سره سالم احمد صالح په همدې اړه مرکه کړې ده.
ټاکنو خپلواک کمیسون او دولت او په څنګ کې نړیوال دیوادونه یا اورګانونه چې په افغانستان کې د ټاکنو په بحث کې همکاري مرسته کوي، یو ګډه هماهنګي کمیټه جوړ کړې ده، او دغه کمیټې ممکنه امکاناتو د ټاکنو په اړه دوی څېړنه کوي او کارونه یعنې د بحثونه جریان لري. نو په څنګ کې یو تخنیکي کمیټه ده چې په کې ټاکنو خپلواک کمیسون تخنیکي غړي دي، او د دولت د تدارکاتو د مالي وزارت سرپرستی لاندې دي، او مخابراتو وزارت ده، او په څنګ کې یوناما هم په دغه موضوع کې دخیله ده. دوی د راتلونکي ټاکنو کې د ټکنالوژۍ د استفادې په اړه خپله تخنیکي مطالعات کوي. اجماع په دې شوی ده چې په راتلونکي ټاکنو کې باید نوې ټکنالوژي نه یا کمپیوټري سیستم نه استفاده وشي.
وریمچ صاحب، ټاکل سوی و چې د انتخاباتو نیټه اعلان سي په دې وروستۍ کتنه کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر د افغان حکومت له مشرانو سره درلودله، دغه نیټه ولې بیا هم وځنډېدله؟
هغه تخنیکي ټیم چې د هغوی بحثونه یا مطالعه جریان لري، او تر څو چې هغه تخنیکي ټیم خپله مطالعه پای ته ونه رسوي، وړاندیزونه چې لري یا ممکنه لارې چې د ټاکنو ساتونکو لپاره هغوی سنجوي تر څو چې اعلان شوی نه وي، خو زه فکر نه کوم چې مخکې له مخکې تاریخ دې ته ټاکلو لپاره اعلان شي.
البته د انتخاباتو په مخ کې بل خند د بودیجې شوول سوی دی چې ویل کیږي تاسو تر اوسه ټاکلې اندازه بودیجه نه ده ترلاسه کړې. په دې برخه کې حکومت تر اوسه پورې څه اقدامات کړي دي یا هم نورو مرستندویو ادارو؟
د ټاکنو قانون په بنا حکومت مسؤلیت لري چې د ټاکنو بودیجه ټاکلې وخت کې ټاکنو خپلواک کمیسون ته وسپاري. نو دا چې خپله حکومت د ملي بودیجې نه راکوي یا د نور مرسته کوونکي هیوادونو څخه لاسته راوړي، دا د خپله حکومت کار ده. کمیسون خپله وړاندیزونه په وخت سره حکومت ته سپارلی دي، تر کوم ځای پورې چې زه وینم حکومت هم په دې هڅه کې ده چې بسپړونه کوونکي هیوادونو ته هم قناعت ورکړي چې دغه د بودیجې اندازه او د مصرف څانګې
ویل کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون هڅه کوي د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو په راتلونکو ټاکنو کې له نوې ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړي. په دې برخه کې که لږ معلومات راکړي چې ستاسو هڅو څومره پرمختګ کړی دی؟ ټاکنو
خپلواک کمیسون خپله تخنیکي مطالعه د نوې ټکنالوژي په استفادې په اړه کړې ده. دغه مطالعه حکومت سره او په څنګ کې نړیوال ادارو کوم چې په ټاکنو بخش کې همکاري لري شریک شوې ده. کمیسیون په دې عقیده ده چې دغه نوې ټکنالوژي سره کولای شي په راتلونکي کې یو رڼا او شفاف انتخابات وکړي.
دا چې انتخابات به په راتلونکي لمریز کال کې ترسره شي او کنه ترسره کیږي، نو علتونه به سوي. په دې اړه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د رئیس امام محمد وریماچ څرګندونې واورېدې.
کډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
کډیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
کډیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي املاتړې
ل اجمل تورمان څخه اورو چې د کابل د نن چاپ او رسپانو او خبرونو څخه پاره کړی دی
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننۍ غنو کې بیا هم د افغانستان او پاکستان ترمن د اړیکو وروستۍ ستونزو او د حل لارې د موندلو د کوششونو په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي ویسه خپلواکي رسپانې له پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د ادغام په اړه د پاکستانی حکومت د کابینې د وروستۍ پریکړې په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي په حواله لیکلي چې قبایلي سیمې او پښتونخوا د افغانستان دي په مطلب کې په دې اړه وړاندې راغلي اڅکزي په داسې حال کې دا خبره کوي چې د اسفندیار ولی خان په مشرۍ عوامي ملي ګوند بیا د پاکستانی حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی دی په مطلب کې ویل شوي چې ښاغلي اڅکزي ویلي قبایلی سیمې باید د شته تړونون له مخې آزادې پرېښودل شي او د ټوپک او الوتکې په زور مدغمې نه شي په مطلب کې د ښاغلي اڅکزي په حواله د پاکستان لخوا د سپین بولدک او تورخم د لارو د تړل کېدو موضوع ته په اشاره سره ویل شوی چې ترهګر په پاسپورټونو تګ راتګ نه کوي بلکې پر دې لارو سوداګر او ناروغان تګ راتګ کوي هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ غنی سرمقاله د افغانستان پاکستان او انګلستان د درې اړخیزې غونډې په اړه لیکلې ده په سرمقاله کې د دغې غونډې په تړاو د پاکستان د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز په حواله راغلی چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د هر اړخیزو خبرو اړتیا وه او دوه اړخیز باور به رامنځته کړي سرمقاله لیکونکي دغه شان په پاکستان کې د افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال لیدلورې هم راخیستی چې په دغه غونډه کې بیا هم د توریزم په وړاندې د رښتینې مبارزې لپاره د دواړو خیزو همکاریو پر میکانیزم سلا وشوه او دغه شان د دواړو هیوادونو ترمنځ په دواړو خیزو اړیکو کې د بې باورۍ په ختمولو ټینګار وشو سرمقاله لیکونکي د ګڼو مسایلو په یادولو سره پاکستان په خپل لوبه کې مات کړي او لیکي پاکستان خپل چاړه په اوبو کې ویني او لامدې عمله هڅه کوي چې د انګلستان په هڅه ځان ته د خټې پوزه جوړه کړي ملیارمن خپلواکي ورځپاڼې هم د خپلې نننۍ غنې په یو مطلب کې د یادې غونډې په اړه لیکلي چې د لندن ناسته د افغانستان او پاکستان د ستونزې حل نه دی په مطلب کې وړاندې د یو شمېر کارپوهانو په حواله راغلي چې لا هم د ترهګرو ډلو او فعالیتونو په تړاو د دواړو هیوادونو په لیدلوري کې ډیر واټن موجود دی د چارو کارپو لطیف نظري ورځپاڼې ته ویلي چې اوسنۍ هڅې د دې لپاره دي چې د دواړو لوریو ترمنځ خبرې پیل شي خو په هیڅ ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزې د ختمېدلو په معنا نه دي
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شي روسل دی چې په مسکو کې د افغانستان سفارت په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د محل د جوړ شو پروژو په بیرغونه کې ل روسي مرسته وغوښته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان باید د روسیې پانګونو ته لازم شرایط برابر کړي د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وایاند وایي چې دا محل په افغانستان کې د روسیې پانګوالو لپاره خندونه شته او زیاتوي چې که افغان حکومت دا خندونه لری کړي نو د دوړو هیوادونو اړیکې به نورې بنوي پړاو ته ورسیږي احمد تکل او د موضوع جزئیات
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د محل د اقتصادي پروژو بیا رغونه غواړي نو باید روسی کمپنیو ته د پنګونو لازم شرایط برابر کړي لدې مخکې روسی رسنیو په مسکو کې د افغانستان د سفارت د یو ډیپلوماټ لقوله پر راپور کې ویلي و چې روسیا باید د هغو غیر فعالو پروژو په بیا رغونه کې مرسته وکړي چې د پخوانی شوروي اتحاد پر محل جوړې شوی د یاد شوی ډیپلوماټ په وینا د دې پروژو شمیر سلو تر رسیدي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زاخاروا د پنځمه په ورځ یوې خبری غونډې ته وویل د دې غوښتنې د عملی کولو لپاره په کار ده چې افغان حکومت د روسی پنګاونو د ملاتړ لپاره یو لړ اقدامات وکړي میرمن زاخاروا پر افغان چارواکو غږ وکړ چې روسی پنګوالو ته د پنګاونو شرایط برابر کړي نو موري وویل کدا شرایط برابر شي نو د عامه تاسیساتو د هغو پروژو د بیرغونې کار عملی کیدای شي چې څول اسیز مخکې د پخوانی شوروي اتحاد په مرسته جوړ شوی دي او د میرمن زاخاروا په وینا هغه محل د افغانستان له اقتصادي پرمختګ سره د پاموړ مرسته کړې و د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند زیاته کړ چې په دې برخه کې د عملی کار د پایل لپاره ویناوي باید له عملی اقداماتو سره ملګری وي. ماریا زخارو وایي روسی کمپنیو د افغانستان د عامه تاسیساتو د رغونې له پروژو سره د مرستې هڅه کړې ده، خو تر دې دمه له خنډونو سره مخامخ شوي دي. ویاند زیاته کړ چې دا مهال دوی یوازې په مسکو کې د افغانستان د سفارت د هغې غوښتنې هرکلی کوي چې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د مهال د سلو پروژو په بیا رغونه کې د مرستې غوښتنه یې کړې، خو میرمن زخار و ټینګار وکړ چې که دا کار عملی شي نو دا به د افغانستان او روسیې ترمنځ اړیکې یو نوي پړاو ته لوړې کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
اجمل اند نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان پړې د زینو مقالو مهمه برخه دراوروي.
په افغانستان کې به مصیبت کله پای ته ورسیږي؟ دا په هافینګټن پوسټ ورځپاڼه کې د خبرې شوې لیکنې سر لیک دی. په لیکنه کې 14 کاله وړاندې د امریکا د هغه وخت ولسمشر جارج بوش لخوا د طالبانو پر واکمنۍ د بریدونو د پایل راهیسې تر اوسه په افغانستان کې د جګړې له کبله د وختو مالي او بشري زیانونو یادونه شوې او په یوه برخه کې راغلي. سره له دې چې په افغانستان کې روانه جګړه د امریکا په تاریخ کې د دې هیواد لپاره تر ټولو اوږده جګړه ده او دغلته تقریبا 2500 امریکایي سرتیري وژل شوي او شاوخوا 1500 نور ټپیان شوي، خو د امریکا د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتي کمپاینونو کې دا جګړه هیره شوې وه او په انتخاباتي مبارزو کې یادونه نه کېده. هافینګټن پوسټ رسپانه زیاتوي په افغانستان کې رښتینې تراژیدي او د دې هیواد د کلیوالي خلکو د کړېدو واقعیت دا دی چې دوی د نن په خپل هیواد کې د درې لور لخوا ځپل کېږي. لیکوال وایي له دې درې لورو یو هم طالبان دي چې په رستورانتونو، سماورونو او روغتونونو کې چاودنې کوي او خلک وژني. لیکنه وړاندې لیکي امریکایي ځواکونو هم تیر کال په کندوز کې د بېسرحده ډاکټرانو پر روغتون بمباري وکړه چې د ناروغانو او ډاکټرانو په شمولي ګڼ کسان مړه او ټپیان کړل. ورسپانه همدارنګه د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې هم د افغانانو مرګ شوبلې ته اشاره کوي او وایي چې یوازې تیر کال تر 3000 زیات افغان سرتیري وژل شوي. خبرونه لیکي د افغانستان د جګړې درنه بیا په نړۍ کې د هولوکاست یاد تازه کوي چې نړۍ پاړه چوپه خوله ده. د لیکنې لیکوال وړاندې وایي په دې هیواد کې پرله پسې بشري او مالي زیانونه د افغانستان د فقیر اقتصاد لپاره درون پیټی دی. په لیکنه کې ویل شوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په افغانستان کې یوه بې نتیجې جګړه په میراث پاتې ده، چیرې چې نه بریالیتوب شته او نه هم ماتې. د لیکوال په وینا نوموړي تر اوسه د دې جګړې په اړه خپله پالیسي نه ده په ډاګه کړې، خو لیکوال وایي که چیرې ټرمپ د افغانستان جګړه پای ته ورسوي نو دغلته به یې بشري ژوند او شتمني دواړه ژغورلې وي. د ایروشیا ریویو خبرونې بیا د افغانستان په اړه په یوه لیکنه کې ویلي چې طالبان د پیسې له څنګلونو میلیونونه ډالره ترلاسه کوي. خبرونه د سیمیزو چارواکو له خولې وایي د هرات په ولایت کې د پیستو د خرڅلاو له درکه طالبانو تیر کال 15 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. پرونی د هرات د کوشک کوهنه د ولسوال سید محمد چشتی مودودی له خولې ویلي د کوشک کوهنه ولسوالۍ د پیستول حاصلاتو تر ټولو ډیره ګټه طالبان اخلي. خبرونه وایي د افغانستان د پیستو د ځنګلونو کمربند په شمال ختیځ کې تر بدخشان، په شمال کې کندوز او په لویدیځ کې هرات او بادغیس ته رسیږي چې په دې ډیرو سیمو کې د محل طالبانو خپل فعالیتونو ته پراختیا ورکړي. خبرونه د بادغیس د کرنې د رئیس حفیظ الله بینش له خولې ویلي په بادغیس کې حکومتي ځواکونه د پیستو پر څنګلونو واک نه لري او دا ډیر په هغه سیمو کې دي چې د طالبانو تر واک لاندې دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ایم 100.5 سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اورېدلی شئ. راپورونه وایي چې روسیې د متحده ایالاتو د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایک فلن ته 85,000 ډالر ورکړی دي. نوموړي څو ورځې مخکې له خپلې دندې استعفا ورکړه او پر نوموړي تورو چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال په پټه له روسي مقاماتو سره کتنه کړې ده. په دې اړه اجمل اند رپورټ لري.
په خبرو شو اسنادو کې څرګندېږي چې روسي شرکتونو د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین ته د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې 85,000 امریکایي ډالر ورکړي. الایجا کومینګز چې د امریکا په سنا کې د مریلند ډیموکرات استازی دی، د ډونالډ ټرمپ له ادارې غوښتي چې د بهرنیو حکومتونو او سرچینو سره دی د ښاغلي فلین د مهمو اړیکو سوابق چمتو کړي. هغه اسناد چې د امریکا د کانګرس د دې غړي لخوا خبره شوې خي مایکل فلینس هم یاشتي مخکې لدی چې د ترامپ لا انتخاباتي کمپاین سره یو ځای شي په 2015 میلادي کال کې په مسکو کې په یو غونډه کې د برخې اخیستو په بدل کې د روسیې له آرټي تلویزیون څخه 3,255 امریکایي ډالر اخیستي. دا تلویزیون د روسیې د حکومت لخوا تمویلېږي. الایجا کومنګس وایي د روسیې له آرټي تلویزیون سره د مایکل فلین مالی اړیکې د بهرنیو حکومتونو څخه د هدیه د ترلاسه کولو په برخه کې د اساسي قانون له موادو څخه سرغړاوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت مایکل فلین وروسته له هغې د ملي امنیت د سلاحکار په توګه له دندې لرې کړ چې د روسیې له سفیر سره یو لړ تماسونه رسوا شول چې پکې پر روسیې د امریکا د بندیزونو پر موضوع هم خبرې شوې وي. د امریکا د وسلوال پوسټ پوخانی جنرال ویل د خپل دی اړیکو په اړه د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ته نیمګړی معلومات ورکړي وو. له روسیې سره د مایکل فلین اړیکې د امریکا د څېړنو فدرالي ادارې وڅېړلې او همدارنګه د امریکا د سنا د څېړنو کمیټه هم د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ اړیکې څېړي. نوې خبر شوی اسناد خي چې د روسیې آرټي تلویزیون مسکو ته د سفر پر مهال د مایکل فلین او د زوی د استوګنې لپاره د یو لوکس هوټل لګښت هم پرې کړی. په خبر شوی سند کې خودل شوی چې مایکل فلین د آرټي تلویزیون په جشن کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین تر څنګ ناست دی.
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو اورئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیس پروګرام اورئ. دغه راس په کابل کې د هغه وڼو انجنونو د وسیت پر هم ریپورت اورئ چې پرارو کوڅو کې یا خو خیرات غوړي او یا هم شاقه کارونه تر سره کوي. اوس لسنیمه بجې شوې دي. لناجیه صاحب څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د جرمنی صدر اعظم ویلي هیواد به په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې خپل پوځي شراکت ته ادامه ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون په مسکو کې د روسیې له ځینو عالی رتبه چارواکو سره د افغانستان او سیمې پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. په پام کې ده چې مشرانو جرګه سبا یک شنبه د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس استجواب کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوکراین د شخړې د حل لپاره یوې سوله ییزې حل لارې ته اړتیا ده. د امریکا د عدلي وزارت د کانګرس په غوښتنه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې ادعا په اړه اسناد وړاندې کړل چې ویلي وو پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما یې جاسوسي کړې ده. او اروپای ټولنه وایي بیلاروس باید ژر تر ژره هغه مظاهرچیان خوشي کړي چې د وروستیو مظاهرو په لړ کې نیولي او توقیف کړي دي.
تاسیس مون غغله ازادي رادیو اورای. اوس د کابل په کوڅو کې د هو انجنو وضعیت ته ګورو چې پلاسو کې توکي خرڅوي. دوی لغپل اساسي حقوقونه به برخې دي بلکې د غنجونو د جنسي استفادې له خطر سره هم مخامخ دي. یو شمیر خنځی ته د تک پر ځای کار کوي او د زده کړو لازم فرصت نه لري. د ساړه او توده موسم به پروا دوی د کابل سرکونو تروزی چې لکه پیسې وګټي. ملالی بشیر په پراګ کې له کابل د مسودن یازی په همکاري په دیړه مفصل ریپورت برابر کړی چې نن جنو په غک پلیږي.
کاکا جنا کای مک تا غک قلم برینده خانه نان میبرم پدر کوم د کوم زخم مس چیز نه داریم مجبور هستیم نه دار
د غنجون خیرات نه ټولوی پلاسو کې شان خرڅوي. نه کلن فاطمه چې عمر یې شونځي ته د تلو دی غاړي شونځي ته لاړسي او شو کیسه. خدا د افغانستان د نا امن پلازمینه کابل پر سړکونو چې له دوړو او خاورو ډک دي قلمونه پلوري. په موټر پسې مندې وهم او ورته وایم کاکا قلم واخله خونه یې اخلي.
شونځي ته ځي
ځکه چې کار کوم وخت نه لرم.
کله چې خپل همزولي کوچنیان ویني چې شونځي ته ځي خفه کیږي.
خو به د کیژم له ځان سره فکر کوم چې کاشکې خونځي ته تلای.
پلاسونو کې شان خرڅول د فاطمې نه خوشیږي. دې په کابل کې ازادي رادیو ته ویل چې دغه کار ته اړ ایستل سوی ده.
خوشوم نه مې
پلاس کې شیان خرڅول مې هیڅ نه خوښیږي. غواړم په نانځکو او لوبتو لوبې وکړم. غواړم ساتري وکړم او پارک ته ولاړ سم.
کله چې مور ته نه وایي چې مور زه وړایم نه غواړم کار وکړم.
ورته وایم چې وړایم کار نشم کولای.
مور دې څه وایي؟
مور مې وایي کار وکړه.
بل بیا مې کار کو.
د فاطمه غوندې نور انجونې هم د کابل پر سړکونو قلمونه پلاستیکي کڅوړې جنتري کاغذي دستمالونه کتابونه لیف مجلې او ژاولې خرڅوي. معلومه نه ده چې راتلونکی به یې څه ډول وي. کائنات چې د کابل پر سړکونو پلاستیکی کڅوړې خرڅوي د سړو د چلند په اړه داسې کیسه کوي.
سری وای راځه لورې، زما سره په موټر کې ولاړ شه، مونږ پیسې درکوو. زه ورته وایم کاکا که دلته راته پیسې راکوي ښه دی، که نه نو خدای دې په خیر ورسوه. پلار مې هره ورځ راته وایي چې همداسې ورته وایه.
کائنات شپږ کلنه وه چې پر سړکونو یې په لاس کې شیان خرڅول پیل کړل. دا وایي مجبوره ده چې هم زده کړې وکړي او هم کار وکړي، که نه وږې به پاتې سي. کائنات په څلورم صنف کې درس وایي.
لس بجې ښوونځي ته ځم، یوه بجې رخصت کیږم، ډوډۍ خورم او دلته ښار ته راځم. که کار ونه کړم زموږ د اوړو پیسې څوک راکړي؟ څوک پیسې راکړي چې ډوډۍ په واخلو؟ وږې پاتې کیږو.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د کائنات او دی غونډې نورو د وضعیت په اړه اندیښنه څرګندوي. په دغه کمیسیون کې د ښځو د حقوقو د ملاتړ او پرمختګ کمیشنره سوریا سوبرنګ ازادي راډیو ته وویل دا نجونې له ګڼ شمېر خطرونو سره مخامخ وي. پر اقتصادي سوی استفاده سربیره شایل دغه نجونو جنسي سوی استفاده هم وسی. پر اشتیا د هر ډول خطر امکان سته. هر موټر ورپسې کیږي او ورته هارن کوي. خپل لاس ورباسې چې راسه درته پیسې درکوم. څوک ورته وایي چې راسه لور میسه، بل ورته وایي راسه میرمن میسه. دوی شرمیږي او له موټره لیرې کیږي. د افغانستان د کار او ټولنیزو شهداو او معلولینو چارو وزیر نسرین اوریاخیل هم په دې باور ده چې نجونې چې پر سړک په لاسو کې توکي خرڅوي هرو مرو له ځورونې سره مخامخ کیږي. میرمن اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل د دې وضعیت دوام د افغانستان راتلونکي ته یوه تراژیدي ده. دی د دغو نجونو کورنیو ته په خطاب کې وویل دا وایي هیله لرم چې افغانې میندې چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي ګزاره وکړي او خپلې لوڼې د وحشي کسانو قرباني کېدو ته پرېنږدي. دا یوه تراژیدي ده، د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه تراژیدي، د ځوان نسل لپاره او په افغانستان کې انسانیت او افغانیت لپاره تراژیدي ده. میرمن اوریاخیل زیاته کړه دقیقا نه پوهیږي د افغانستان په پلازمینه کې څومره نجونې په لاسو کې توکي خرڅوي، خو دې وویل چې غواړي په دې اړه آمار ترلاسه کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم وایي د دغو نجونو او دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د شمیر په اړه آمار نه لري، ځکه نه دغه نجونې او نه د دوی په استازیتوب بل څوک له دغه کمیسیون سره شکایتونه ثبتوي. خو د دې کمیسیون کمیشنری سوریا سوبرنګ په کابل کې د دغو نجونو شمیر سلګونو کسانو بولی.
پلاستیک وخه دار خیر بی خیر بی خیر دار پلاستیک ای دار پلاستیک ته بس پرتو دار پلاستیک دی.
مینا وکلنه ده او د شونځي په دریم صنف کې ده، د کابل د قلای وزیر اوسیدونکې ده. دا وایي له دوو کلونو را په دې خوا د ښوونځي په ژمنیو رخصتیو کې د سهار له لسو د مازیګر تر پنځو بجو پلاستیکي کڅوړې خرڅوي. د مینې په وینا عاید یې 300 افغانۍ دی.
پلار مې بېوزله دی، کراچی لري. له ما یې وغوښتل چې کڅوړې وپلورم، څو غوړې او نور شیان وپیرو. هره ورځ 225 تر 300 لاسته راوړم. پلار ته مې ورکوم او هغه موږ ته ډوډۍ او غوړې پخلي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د غنجونې اکثره له څلورو تر لسو کلونو عمر لري. د دې کمیسیون کمیشنره سوریا سوبرنګ وایي پر سړکونو په لاسونو کې د شیانو خرڅولو څخه د دغو نجونو د مخنیوي لپاره باید ځانګړي اقدامات وسي. دا وایي لومړی باید دوی وپیژندل سي او څوک چې رښتیا اړ دي او له بېوزلو کورنیو دي هغوی ته باید توجه وسي، او له هغو کسانو سره چې له دوی استفاده کوي، دوی استخدام کړي دي، باید قانوني چلند وسي او مجازات سي. د کوچنیانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یا یونیسف وایي د دغو کوچنیانو د وضعیت تغیرولو اصلي مسؤلیت د افغان دولت دی. د یونیسف ویاند عزیز فروتن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د حکومت په بجټ کې دغه ماشومانو لپاره پاملرنه نه دي شوې. یعنی که تاسو وګورئ د حکومت دا لومړیتوب نه دی لپاره که پارلمان دی، پارلمان هم باید هلته چې د افغانستان نمایندګان دی هلته دوی هم باید همدغه موضوع ته لومړیتوب ورکړي، دلته ماشومان سرک په سر کې کار کوي. او که دا موږ په پروژه کې وګورو، یعنی پروژې ورسره چلند وکړو، دا د ثوار د نوې د بیر نقصان هم به وکړي، ولې چې نور ماشومان هم چې په همدغه حالت کې دي دا
هم سرک راوزی.
شاغل فروتن وای پر سرکونو د دغو کوچنیانو دراوتلو عوامل باید هر ارخیز وڅیړل سي. د افغانستان د کار او ټولنیزو شهداو او معلولینو چار وزیر نسرین اوریاخیل وایي په کابل کې ډیری دا سنجونی د کندو دی یا یې د کورنۍ غړي بې سواده دي او یا هم په مخدره موادو روږد دي. له دې وضعیته د دغو نجونو ایستل د دې وزارت له دندو څخه دی او میرمن اوریاخیل وایي سږ کال په دې اړه یو پروګرام پیلوي. دا وایي موږ د کونډو ښځو د ملاتړ لپاره لومړی هغوی ته یو مهارت ورزده کوو او وروسته ورسره کوچنۍ مالی مرسته کوو چې هغوی دا مهارت تنظیم کړي. موږ غواړو وکولای سو د دغو کونډو چې د خپلو کورنیو مشران دي سره په مرسته کولو د دوی د کوچنیانو او کورنیو سره مرسته وکړو. د کونډو تر څنګ د هغو ښځو د ملاتړ پروګرامونه چې د ځان سرپرستی کوي چې میړونه یې په مخدره موادو روږدي یا له بده مرغه معلول دي سش کال له کابل پیل کړو. پر سرکونو په لاس کې د شیانو خرڅونکو انجنونو تر څنګ نور کوچنیان داسې سته چې له ډیرو سختو شرایطو سره مخامخ دي او د خښتو پخولو په بټیو د سکرو په کانونو او د قالین اوبدلو په کارخانو کې سخت کارونه کوي. د افغانستان د اساسي قانون په 45 ماده کې راغلي چې په ځانګړې توګه د کوچنیانو او مور د کورنیو د جسمي او روحي سلامتۍ د کوچنیانو د تربیې او د بې ځایه دودونو د لمنځه وړلو لپاره دولت د اسلام له احکامو سره سم باید لازم تدابیر ونیسي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی ما فرشتان دا خوش آمدین. شنونده های عزیز این برنامه در مورد بیماری قلبی و راه های پیشگیری و اینکه چگونه تداوی می شود صحبت می کنیم. بله دوست عزیز، در این برنامه دکتر صاحب احمد خالد ساحل متخصص داخلی عمومی و قلب مهمان ما هستند تا در مورد این مساله صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبت هایشان آغاز کنند گزارش را که در این مورد تهیه شده یک شو با هم می شنویم.
دل یا قلب نوع عضو عضلاتی در انسان ها و دیگر حیوانات است که خون را از طریق رگ خونی در دستگاه گردش خون به گردش در می آورد. قلب انسان به طور متوسط حدود 70 بار در دقیقه می تپد. قلب انسان بین دو شش در بدن قرار دارد و به گونه قرار گرفته که رس آن متمایل به سمت چپ و پایین قرار می گیرد. دکتران متخصص می گویند علت درد قلبی در درجه اول کاهش خون رسانی به بافت عضلاتی قلب می باشد، به طوری که عروق قلب نتواند جوابگوی نیاز قلب با اکسیژن و مواد غذایی باشند. دکتر پرویز اقبال متخصص داخلی عمومی در صحبت با رادیو آزادی گفت 6 عامل عمده سبب بروز بیماری قلبی نزد افراد می‌گردد. دکتر اقبال عوامل مبتلا شدن به بیماری‌های قلبی را چنین بیان می‌کند:
کسایی که فشارش بلند باشند، میگه کسایی که چربی خون آن بلندتر باشند، و سیومین فاکتور مرض شکر اگر کسی داشته باشه، عموما مرض شکری که بعد از سنین 30 سالگی از سبب چاقی به وجود آمده باشند. چهارمین سبب کسایی که سیگارت یا از دخانیات استفاده میکنن. پنجمین سببی که از سبب وزن اضافی یا چاقی نبودن ورزش یا این فیزیکال این اکتیویتی، وقتی که کسایی که ورزش نمیکنه، فعالیت های فیزیکی انجام نمیده، مساعد امراض قلبی می شود.
خوردن دواهای خودسر و مرض شکر نیز از جمله عوامل مبتلا شدن به بیماری قلبی می باشد. دکتر اقبال میگوید احساس ناراحتی در قفس سینه، ضعف و خستگی، نفس تنگی، افزایش تپش قلب و احساس درد در طرف چپ بدن از جمله علائم بیماری قلبی می باشد. با گفته دکتر اقبال هرگاه فرد چنین علائم را در وجودش احساس کرد، باید هر چه زودتر جهت تشخیص و تداوی نزد دکتران متخصص مراجعه نماید. بر اساس معلومات دکتران متخصص، مردان در مقایسه با زنان بیشتر به بیماری‌های قلبی مصاب می‌شوند و این بیماری نزد اطفال نادر است. دکتر پرویز اقبال در مورد شیوه تداوی بیماری قلبی می‌گوید:
مریض باید پرهیز کند. ادویه‌ها هستند و اگر توسط ادویه صورت نگرفت، عملیات لازمه خوشبختانه در مملکت ما شما صورت گرفته می‌تواند و حتی این میرک ها اگر بند باشند، توسط عملیات های جراحی پیشرفته حالا این میرک های قلبی باز میشه و اگر احیانا قلب دیگه کنم مشکل داشته باشه و امراض روماتیزم قلبی باشه، والوا کدام مشکل داشته باشه، صدر یا سینه باز میشه، مکمل قلب باز میشه و والوپلاستی هم صورت میگیره، یعنی والوهایشان هم تثبیت میشه، تبدیل میشه.
کنترل وزن بدن، استفاده بیشتر از سبزیجات، استفاده کم از روغن و نمک، ورزش کردن یا افزایش فعالیت فیزیکی، ترک اعتیاد و جلوگیری از غذاهای غیر صحی از جمله موارد پیشگیری از مبتلا شدن به بیماری های قلبی می باشد. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد قلب یک معلومات بدین که چی گونه چی نوع عضو بدن است و چی فعالیت های انجام میده و چی امراض میتونه مبتلا شود؟
تشکر از شما. در ابتدا سلام عرض دارم خدمت شما، خدمت همکارای بسیار خوبتان و شنونده های محترم. قسمی که شما هم در ابتدا گفتین، قلب یک عضو عضلاتی مجوف است. قلب از اعضای بسیار نازدانه عضویت است، یک عضو بسیار مهم که ما به مثابه پایتخت عضویت، حکمران عضویت قلب میشناسیم. قلب انسان ها به صورت عموم در 98 تا 99% انسان ها به طرف چپ صدر که ما میدیاستینوم میگیم قرار داره. دوی برسه قلب به طرف چپ است و یکی برسهش هم به طرف راست. قلب از لحاظ موقعیت یا جغرافیایش یا حدود عربهیش گفتیم که در قفسه سینه قرار داره، به طرف چپ مایل است. قبه قلب یا قسمت بالاییش به طرف داخل عضویت و به قسمت بالای عضویت یا صدر و قسمت اپکس یا نوکش به طرف پایین و به طرف چپ عضویت قرار داره. قلب از لحاظ ساختمان خارجی خود دارای همین سه کناره هست، سه وجه است و همچنان قلب ما شما به صورت عموم اگر بیننده های شننده های ما شما بسیار خوبتر بفهمن، از لحاظ ساختمان داخلی خود دارای چهار جوف است. دو جوف بسیار کوچک و دو جوف بزرگ. دو جوف کوچک شما به نام دهلیزا میگیم و دو جوف کلانش هم به نام بطینات میگیم یا بطن یا شکمهای قلب. وظیفه رساندن خون بر تمام اعضا.
بله دکتر صاحب بسیار تشکر. چطور یک فرد مبتلا به بیماری قلبی میشه؟
تشکر از شما. ببینید که امراض قلبی بسیار مختلف است، ولی چیزی که
زیاد معمول
بسیار چیزی که معمول است و امروزه از جمله امراضی است که کشور ما و شما و خصوصا مردم ما و شما از این بسیار فریادشان برآمده و بسیار زیادتر در حالت رشد نما هم است. این امراض اسکیمی قلب است که منجر به سکته های قلبی میشه. امراض اسکیمی قلب یکی از امراض کشورهای پیسه‌دار هستند، یعنی پولدار است یا ثروتمند است. کشورهای جهان سوم که من جمله کشور ما و شما هم آهسته آهسته به می شامل شدن، یعنی کسایی که زیادتر استفاده میکنن از چربی های نامتوازن و کسایی که فعالیت فیزیکی ندارن، کسایی که چاق هستن، کسایی که استرس یا تشویش های روحی روانی دارن، کسایی که دیابت یا شکر دارن، این تعداد اشخاص یا سیگارت استفاده میکنن و یا کسایی که الکل استفاده میکنن، اینا همش فاکتورهای مساعد کننده بر امراض قلبی است. ببینین اما قسمی که قلب خودش یک عضو بسیار نازدانه و مهم است، رگای خونی هم که بر قلب خون میرسانه، اینا هم نازدانه ترین رگ ها هستند، ظریف ترین رگ های خون هستند. در مقابل رگای قلب، او رگهایی که عضله خود قلب را خون رسانی میکنه بسیار جدارهای ظریف داره و در مقابل امین ناباسامانی ها بسیار یا حساس هستند. یعنی هر زمانی که چه وقت مریضی پیدا میشه، امین تکلیف قلبی عمومی با شما به نام دردای صدری میگیم، حمله قلبی میگیم، چه وقت اینا پیدا میشه، هر زمانی که توازن بین عرضه و تقاضای خون و اکسیژن بر هم خورد، یعنی نیازمندی عضله قلب به اکسیژن خون زیاد باشه اما رگ خون توانایی رساندن از این نداشته باشه. امی اگر
تشکر دکتر صاحب. دوست ما قاری صاحب پشتون البته شنندی همیشگی ما روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
بله پرستنی دا خوری سلامون و تاتو رنده کن دا زدی رجل تول کار کن کاریزم کتا شاس درمه ملمت و سلامون و رنده کن دیر شم موضوع متنکل از ما دکتر صاحب جدری پشتنی جی اولا پرستن خمیداره چرا بیماری دا قلب چې پیدا کیږي دا یو ډول دا کڅو ده چې څو ډوله ده څو نه وده او دوم دا بیماري د قلب چې ده ولې دلته ما ښه شي په راپور کښې واورېده چې تر ښځو په نورو کښې ډېره پیدا کیږي. علت څه شي دی چې تر ښځو په نورو کښې ډېره پیدا کیږي او دا په شین پورې هم اړه لري که نه لري او بیا دا بیماري که چیرې په یو ښځې کښې پیدا شي او دا حامله وي آیا پر ماشوم باندې هم اغېز کولی شي که نشي کولی؟
بسیار زیاد تشکر پشتون صاحب. شما از طریق رادیو بشنوین، دکتر صاحب به شما پاسخ میگه.
اولی که اینا گفتن که امراض قلبی یک نمازه چند نماز، امراض قلبی بسیار مختلف است. ما امراض ولادی قلبی داریم و امراض کسبی داریم. یعنی میتونیم امراض ما کتگوری بکنیم، یکی امراضی است که امراض اسکیمیک قلب که همین امروز موضوع بحث ما شماست که بسیار زیادتر است، یعنی نارسایی خون یا بندش رگای خون. دوم امراض هستن، امراض قلبی ناشی از بلند بودن فشار خون هست، کلان شدن قلب دیگه مرض هست، جدا است. جمع شدن مایع یا او در داخل قلب پشت قلب دیگه مرحله است که ما پریکاردیال افیوژن یا پریکاردایتیس یا التهابات میگیم. التهابات پشت قلب، مثلا التهاب پشت داخلی قلب، پشت متوسط قلب، التهاب پشت خارجی قلب، یعنی امراض انتانی قلب، امراض ولادی قلب. امراض ولادی مثلا سوراخ‌های قلبی، اگر یک سوراخ باشه در بین دو بطن، اگر سوراخ باشه بین دو عضین، یا امراض ولادی که قلب میتونه که جاهایش تغییر خورده باشه، قلب یک کس به طرف چپ نیست به طرف راست هست، یا یک شریان‌های بزرگ قلب میتونه جاهایش تغییر خورده باشه، این امراض ولادی هستن. و یا اینکه بی‌نظمی‌های قلب، یعنی امراض برقی قلب، شورتی ها در لینای برق قلب رخ میده، بی‌نظمی های قلب پیدا میشه که بسیار امراض کشنده هستن. منال میتونه که امراض قلب بسیار مختلف باشه، هم میتونه عوامل کسبی داشته باشه و هم عوامل ولادی داشته باشه. و اینکه چرا آفات قلبی پیش مردا زیادتر دیده میشه، سوال دوم شنونده ما شما، چون مردها زیادتر سیگارت استفاده میکنن،
به اعتیادم روی دارن،
مردها زیادتر معتاد هستن به مواد مخدر، به الکل، به سیگارت. اینا دو، مردها زیادتر در معرض استرس هستن، فشار فیزیکی بالاش هم بسیار زیاد است، مردها زیادتر در معرض استرس هستن، فشارهای روحی روانی، غم روزگار، رزق، خانواده، همه بالای مردهاست. خانم‌ها که اینقدر از این ناحیه مشکل ندارن، دیگه مشکل بسیار زیادی است که در نزد خانم‌ها خداوند یک چیزی بسیار خوبه به اینا خلق کرده که ما به نام هورمونا میگیم، هورمون استروژن. این هورمونای استروژن تا سن 45 سالگی یا 50 سالگی که خانم‌ها از لحاظ فعالیت‌های جنسی فعال هستن، این هورمون‌ها جلوگیری میکنه از امراض قلبی. یعنی هورمون ها امروزه یک امپول از این هورمون اگر شما بگیرید، یک ماه شما این هورمون رو بخرید از بازار، 50000 60000 افغانی شما مصرف میشه. اما این مفت رایگان در وجود شما ایده خداوند خلق کرده، غده های تولید میشه، رگای خون باز نگاه میکنه. اما زمانی که بعد از 45 سالگی و 50 سالگی مرد و زن هر دو برابر میشن، بعد از اینکه اینا از لحاظ فعالیت های سکشوال یا جنسی غیر فعال میشن، یعنی از سن تولد و تناسل باز میمانن، مرد و زن امراض قلبشان برابر میشه، چرا که امی هورمون اینا ندارن دیگه، این هورمون قطع میشه پیش از اینا. بنان اینی فقط مهمترین چیز امی هورمون های استروژن.
یک جز سوالشان مانده، دو سمار سوالشان میریم بعد از وردش یک بار جواب بدین. افغان صاحب سلام علیکم.
من حتما لغوان از اولیت خود اصول سوری صبری با شما در تماس استم.
افغان صاحب بسیار زیاد خوش آمدین، بفرمایید بگوین سوالتان.
دو سوال دارم. اول سوال ما این است، علائم مرض قلب چیست؟ سوال دوم ما این است، وقتی که انسان به مرضی قلب مبتلا شد از کدام اعشاب پرهیز نماید؟
بسیار زیاد تشکر افغان صاحب، سلامت باشین، روزتان خوش. بفرمایید دکتر صاحب. اول سوال پشنون صاحب پاسخ میدیم، گفتن زنان حامله اگر به بیماری قلبی مبتلا باشن آیا با طفلشان تاثیر نگذاره یا خیر؟
بسیار خوب. ببین امراض قلبی در جنین حاملگی مختلف است. اینا کدام امراض؟ اگر در صورتی که امراض والوولر داشته باشن، شنونده هم باید بسیار دقیق باشن، اگر والای قلبشان خراب است، وال قلب اگر خراب باشه متوجه باشین که در صورتی که متوسط و خفیف باشه چیز مشکل نداره. اگر در واقعاتی که شدید باشه، برای خانم اجازه نیست که حمل بگیره، و اگر حمل داشته باشه باید که به با شکل بسیار وجه احسنش خاتمه بده در سنتر بسیار پیشرفته، به خاطر از اینکه امکانه این عواقب بسیار ناگوار داره، و یا بزرگی قلب اسایی که قلبشان کلان است، به اینا هم اجازه نیست که اینا باردار شون، و اگر داشته باشن هم اینا هم باید به سنترهای بسیار مجهز باشن تا هر لحظه زمانی که طفل بزرگ شده میره عواقب یا کامپلیکیشن های بسیار خاص از خود اختلالات بسیار ناگوار از امراض قلبی پیشان موجود می باشه. یا کسایی که امراض روماتیزمی قلب دارن، اینا هم منان اول در ابتدا بر از اینا اجازه نیست تا اینکه حمل بگیرن، باید تداوی بسیار مناسب شون و یک کنسولتیشن، یک مشوره همه جانبه دکتر قلب و دکتر نسا ولادی رو میخواد که بود نزد اردو متخصص برن، مشوره دو صورت بگیره و بعد از اون اینا حمل بگیرن. بله. این مونه موضوع برادر دیگه ما که سوال کردن که علائمه.
بله علائمه. بله
همون قسمی که برای هر مرض نشانه هاست، اعراض است، در امراض قلبی هم علائم و نشانه های وجود داره که دکتر برش واضح می سازه که اینمی شخص دچار کدام مرض باشه. خصوصا مرضی قلبی چیزی که بسیار شایع است، مهمترین علامت بر امراض قلبی که ما بفهمیم او درد است،
در خود قلب
درد قلبی، یعنی کلانترین نعمت در وجود انسان درد است. وجود ما، قلب ما شما زبان نداره، چطور قلب وقتی مریض میشه بیای بیان بکنه بگه مرا پیش دکتر ببرین؟ پس یا میده یا شش، هر قسمتی اگر یک مرض آفت برش میرسه، یک زبان عمومی عضویت ما شما داره که او درد است. درد بزرگترین نعمت است. هر زمانی که قلب آفت میبینه، یک امی قلب دچار آفت، دچار مرض میشه، بزرگترین نشانه از این درد است. درد قلبی، شنوندگان ما بسیار متوجه باشن که درد قلبی از قسمت چپ سینه شروع میشه. این درد میتونه که اگر امراض قلبی کم باشه، خناق صدری میگیم، گرفتگی های صدری میگیم که قدر قابل تشویش نیستن، یعنی حمله قلبی نیست، در این صورت میتونه 2 دقیقه 3 دقیقه دوام کنن، در وقت فعالیت فیزیکی دوام میکنه، پس دوباره کاهش پیدا میکنه. اما اگر دردای حمله قلبی باشه، در این صورت درد مدتش از 20 الی 30 دقیقه زیاد میباشه، میایه به شانه چپ، میایه به قسمت پایین زناخ، میایه به بازوی چپ، به بازوی چپ میایه و بالاخره میره به 2 انگشت، انگشت کوچک و انگشتی که ما انگشتر میگذاریم،
بله،
انگشت حلقه، تا اینجا درد مسیر داد همین قسم است و با همراه با این درد یک عرق بسیار سرد پیش مریضا موجود این باشه و مریضا چشمشان چرخش میکنه، زوفیت نسجان پیدا میشه و متوجه باشن که درد قلبی درد ساده نیست، تا حال هیچ کس تصور نکرده و احساس نکرده درد قلبی را. درد قلبی درد بسیار شدیدی است. هر کس احساس میکنه وقتی میگه درد قلبی، ایمان که بعضی مریضا میگن که در قلب ما بالای سینه ما کور مانده،
گرنگ است،
یا بالای سینه ما موتر را میره، موتر موترای کوچک نیست، کرولا اینا، موترای تراکتور اینا، این یا کس با سینه ما با چاقو یا کارد میزنه. این دردی است که در امراض قلبی میباشه. یعنی مهمترین علامت
درد
قلبی هست و بعد از این چیزی که هست ما میتونیم که بعد از این که ما یه چیزی است که خود مریض میگه، عرض از شکایت مریضا هست.
بعد از دکتر سیب بعدا به چیزی سوال پاسخ بدین. از بلا دوستم از روی خط هستن از ولایت هلمند. بله سلام علیکم.
خبرم میده زما یو بچی دی درد مریضی لري او دور می هندستان ته ور عملیاتو نه ورته کړی دي، د مور پنس کې دا مشکل ورته پیښ شوی دی، نو چې دا د څکم لاندې د قدم مشکل ورته پیښ شوی دی.
تفلتون چن سال است؟ بله تفلتون چن سال است؟
په پښتو باندې خبره سره وکړم چې شو په یم پښتو
سو کلر انده تاسو ماشوم
دا اوس دا تو کالو دی خو د مور پنس کې دا مشکل ورته پیښ شوی دا چې د مور پنس ورته دوره هندستان ته ویل عمل اترم ورکړی چې دا کوم لاندې څه دا مشکل ورته پیښ شوی دی.
اوس څه مشکل لري؟
سرور ځای سره و دوه وانه کمزوري و یو غرهګه بند دګر بشم د مشته و دا مشکلات درلوده.
ښه ښه سم دا ورو.
بسیار زړه تشکر برادر، بفرمایئ ډاکټر صاحب.
پرهیز گفتن برای مریضای قلبی چیزایی که پرهیز بکنن، بسیار متوجه باشن که گرچه امروز نسبت به امراض چون از لحاظ تغذیه‌ای کدام سرحد بین غذاها بر مریضای شکر یا امراض قلبی، به خاطر از اینکه دنیا امروز بسیار بالای لذت ها، بالای گرفتن غذاها، بالای از اینا بسیار فوکس دارن، نمیگذارن که مریضایشان غذاهایی که بسیار بر از اینا ملذذ است، لذیذ است و بسیار خوشایند است، اینا را دور بسازن، به جای از اینا برشان دوا توصیه میکنن. به هر صورتش بازم چون در کشوری هستیم که ما و شما زیاتر کشور فقیر هستیم، متوجه باشن کدام غذاها را استفاده نکنن. اولا چربی، میفهمین شما که چربی مضر هست، چربی های خصوصا زنجیره های بسیار کلان داشته باشه، روغن هایی که استفاده میکنن از بازار، روغن های جامد، البته چربی را استفاده کنن به اندازه، نه اینکه قطع بکنن از غذاهای خود. دوم چیزایی که نمکیات، از نمکیات کمتر استفاده کنن در امراض قلبی. سوم چیزایی که استفاده میکنن زیادتر مایعات استفاده نکنن، خصوصا کسایی که قلبشان ضعیف است. و از استرس و دخانیات، خانیات یعنی سیگرت، الکل و مواد مخدر، همه از اینا را اگر هر لحظه پیشانه، در صورتی که امراض قلبیشان هنوز بالایشان حمله قلبی نامده، سیگرت خود را روز دفتن قطع کنن. اگر بالای کس حمله قلبی آمده، متوجه باشن که چی کسایی که معتاد هستن، اعتیاد دارن به الکل، به سیگرت، به تنباکو، به هر چیز، بعد از حمله قلبی اینا دفتن قطع نکنن، آهسته آهسته در مدت 2 ماه 3 ماه میتونن که سیگرت اینا چیکنن قطع بکنن. و چیزایی که بسیار ناراحت کننده است و بسیار ساده در بالای سفره ما شما این باشه، مثلا خوردن چای سیاه، چیزی که در خود بسیار زیاد مواد مخرب برای رگهای قلب داره، امینوفیلین داره، تیوفیلین داره، نیکوتین داره، در خود چای سیاه سیگرت است، از اینا نباید استفاده بکنن. پس چیزایی که پرهیز بکنن و چیزهایی که بکنن اینا هم داشته باشن که باید اینا روزمره بسیار بشه واجه حسنش، هر هفته و مدت 3 روز بعد 30 دقیقه تا 40 دقیقه باید اینا پیاده گردی بکنن، ورزش بکنن، غذاهای بسیار سبک استفاده بکنن، یعنی غذایی که استفاده میکنن کسایی که مریضی قلبی دارن، غذاهای سرزمین، غذاهای زراعتی که در کشور ما شما مروج است، سبزیجاتی که با برگای سبز هستن، پالک، گندنه، فاصلیه، بامیه، بیشتر مواد پروتئینی، نخود، لوبیا، از این چیزا چیکنن استفاده کنن. و گوشت چیزی که بسیار مهم است، بسیار مریضای قلبی میگن ما گوشت نمیخوریم، گوشت سرخ نباید استفاده کنن، خصوصا ما گوشت رو هم میگیم یعنی گوشت گاو، از اینا استفاده نکنن، گوشت سفید میتونن استفاده کنن، گوشت ماهی و یا گوشت مرغ. مثلا یک توته ماهی، یک ماهی لخمه که به اندازه یک کف دست ما و شما باشه، میتونه تا 30 الی 40 روز کنترل بکنه چربی خون از اینا رو. بنان میتونه. و از چیزایی که دانه باب است، از اینا میتونن که چهارمغز استفاده بکنن، که امروز دیده شده که چهارمغز بسیار ماده خوب هست، میتونه که جلوگیری بکنه از بلند رفتن خود چربی خون و جلوگیری کنه از بندش رگهای قلب. دیگه از چربی ها، از دانه باب استفاده کردن نمیتونه. و بالاخره از میوه‌جات، ویتامین ها، خصوصا ویتامین B12 و ویتامین B9 و ویتامین C. اینا مواد هستند که امروزه حتی در رژیم تداوی مریضای سکته های قلبی اینا و امراض قلبی شامل است.
بله. ای برادر دیگه واسه خاطر تفکر
برادر ما گفتن که
بدن میشه پاسخ از اینا رو
در سنینی که طفلک از اینا قرار دارد در ریسن چون امراض ولادی هست زیادتر. طفل از اینا میگه دو بار عملیات هم شدن احتمال بسیار زیاد که امراض ولادی یا امراضی که یعنی از رحم مادر گرفته باشه اینا را. سوی اشکال در رگای قلبشان بوده، رگای قلبشان باریک بوده، اینا دو بار عملیات شدن به خاطر از اینکه مشکلشان خوبتر شوه. حالا اینا ضرورت ندارن که به کشور هندستان یا پاکستان برن، بسیار راه کوتاه تا کابل تشریف بیارن، تمام عملیات های قلبی امروزه چیزی که در هند و پاکستان و کشورهای دور از مرز ما شما میشه امروز امکاناتش هست، باید یک چکاپ شوه طفل از اینا، بعد از اگر ضرورت بود برای تداوی، اگر نبود پس آرام آسوده زندگی بکنن در قوار خانه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بورید.